سلور بجشوی احمد شبریم در ازادی رادو در ایسات پخ پرونه که ستاسو کوربه پا تخنیکی برخه که قادر جلالوف را سرم رسته کوی. السلام علیکم. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر په ماسکو کې د افغان سولې د سیمه ییز اجماع هڅې کوي او د افغان سولې په تړاو مو په دې خپرونه کې د پاکستان د پوځ له نویو څرګندونو خبرو. مخکې تر دې چې د خپرونې نور مطالب تاسو ته معرفي کړم، خبرونه له احمد تکل څخه اورئ.
د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر د افغانستان د سولې په اړه د بحث لپاره مسکو ته رسیدلی. ازبکستان ته د افغانستان د وچې میوې لومړی جوپه نن واستول شوه او فیسبوک د میانمار د پوځ ټول اړوند حسابونه بند کړل. بشپړ خبرونه. د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر د افغانستان د سولې لپاره د سیمه ایز اجماع د پیاوړتیا په اړه د خبرو لپاره روسیې ته رسیدلی. د بهرنیو چارو وزارت وایي ښاغلي اتمر ته د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د دې رسمي سفر بلنه ورکړې وه. د دې وزارت ویان ګران هیواد په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل،
د دې سفر موخه د دوه اړخیزو اړیکو پیاوړتیا، د سیمه ایز او نړیوال اجماع پیاوړتیا، د افغانستان د سولې په اړه او د دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي، سیاسي او امنیتي همکاریو پراختیا.
له بلې خوا د پاکستان لپاره د ولسمشر ځانګړی استازی محمد عمر داودزی اسلام آباد ته رسېدلی. چارواکي وایي ښاغلی داودزی به د دې سفر په ترڅ کې د افغانستان د سولې په روانو هڅو کې د اسلام آباد د هر اړخیزې همکارۍ د جلبولو په اړه له پاکستاني چارواکو سره خبرې وکړي. ملي اردو په غزنی ولایت کې پر طالبانو د افغان ځواکونو په ځوابي حملو کې د دې ډلې د 23 وسلوالو د مرګ شوبل خبر ورکوي. د 203 تندر قول اردو ویان ایمل خان مومند نن رسنیو ته په یو استولي بیان کې ویلي، طالبانو تیر ماښام د اندړو ولسوالۍ د وړي ارزو او غټي ارزو سیمو پر پوستو د برید پلان درلود، خو افغان ځواکونو دا پلان شنډ کړ.
د ګډو امنیتي ځواکونو په متقابلو ډزو کې 23 تنه طالبان وژل شوي او 10 تنه نورې ټپیان شوي. همدارنګه د چاودیدونکو توکو څخه ډک یو موټر چې د وسلوالو ترهګرو لخوا د موټر بم برید لپاره چمتو شوی او یو اندازه وسلې او مهمات له منځه وړل شوي دي.
ښاغلی مومند زیاتوي چې په دې جګړه کې درې افغان سرتیري هم ټپیان شوي دي. طالبانو د دې جګړې په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. د کرنې او مالدارۍ وزارت ازبکستان ته د افغانستان د وچې میوې د صادراتو د پیل خبر ورکوي. د دې وزارت ویاند اکبر رستمینن ازادۍ راډیو ته ویل چې ازبکستان ته د وچې میوې صادرات د یو کورني شرکت په همکارۍ پیل شول. د ښاغلي رستمی په وینا د دې صادراتو لومړی جوپه چې 60 ټنه سره ممیز پکې دي او ارزښت یې 60,000 امریکایي ډالرو ته رسیږي، نن ازبکستان ته واستول شول. په نړیوالو مارکیټونو کې د افغانستان د وچې میوې شهرت په زیاتېدو دی. سمو د مخکې هم د افغانستان 40 ډوله وچه میوه کاناډا ته صادر شوه. لازادی رادیو خبرونه اوري. د ارمنستان صدر اعظم ورسته لدی چې پاوز د د استعفا غوښتنه وکړه، لخپلو سلګونه پلویانو سره یو ځای د اعتراض لپاره د پلازمینې ایروان کوڅو ته ووت. پاوز نن په یو لیک کې له نیکول پاشنیان څخه وغوښتل چې لخپلې کابینې سره یو ځای استعفا وکړي. پاشنیان د پاوز دا غوښتنه د کودتا هڅه بللې. د ارمنستان د وسلوالو ځواکونو د لوی درستیز د معلوماتو مسؤل ساموئل استریان نن په یو بیان کې وویل چې له پاشنیان څخه د استفادې غوښتنې علت له دندې د وسلوالو ځواکونو د لوی درستیز د لومړي مرستیال د لرې کولو د پریکړې پر وړاندې قاطع اعتراض دی. پوځ ویلي چې دا پریکړه په دې حساسو شرایطو کې د ارمنستان ملي او دولتي ګټو ته له پام پرته شوې ده. صدر اعظم پاشنیان دا غوښتنه رد کړې او د ځوابي اقدام په ترڅ کې لوی درستیز اونیک ګاسپریان له دندې ګوښه کړ. د قفقاز په دې هیواد کې چې یوازې څو میاشتې مخکې له آذربایجان سره جګړه وکړه، د ناکرارۍ د سیمې هیوادونه اندېښمن کړي. مسکو چې د ایروان متحد دی ویلي دی چې په ارمنستان کې د چټکو بدلیدونکو جریاناتو له کبله اندېښنه لري. کرملن له دواړو خواوو غوښتي دي چې د زور له کارولو ډډه وکړي. تر اوسه معلومه نه ده چې پوځ به د پاشنیان پر ضد له زوره کار واخلي که نه. فیسبوک د میانمار د پوځ ټول اړوند حسابونه بند کړي او د دې کار علت یې د کودتا ضد معترضانو پر وړاندې د پوځ ځپونکي اقدامات بللې دي. په میانمار یا پخوانی برما کې کړکیچ وروسته له هغه پیل شو چې پوځ د فبروري په لومړۍ نیټه کودتا وکړه او د حکومت مشره آنګ سان سوچی او د هغې د ګوند د مشرتابه ډیری غړي یې ونیول. د فیسبوک د دې اقدام په اساس د میانمار د پوځ ټول اړوند حسابونه هم پر فیسبوک او هم پر انسټاګرام له اوسه بند شوي. د فیسبوک ادارې په یو بیان کې ویلي دي چې د میانمار د کودتا له پیله ټول جریانات چې مرګونه یې تاوتریخوالی هم پکې دی د دې بندیز باعث شول. او د امریکا د روغتیایي قوانینو اداره وایي د کورونا وایرس پر ضد د جانسن اند جانسن کمپنۍ لخوا جوړ شوی واکسین د تایید په درشل کې دی. د امریکا د خوړو او درملو د قوانینو اداره وایي د واکسین چې یوازې یو دوز ورکول کیږي د کورونا د مقاوم بڼو پر وړاندې وجود خوندي کوي. تمه ده چې د روغتیا متخصصان به د جانسن اند جانسن د واکسین د اغیزو د څرنګوالي په اړه د اونۍ په پای کې خبرې وکړي. امریکایي ساینس پوهانو پرون تایید کړه چې د درمل جوړولو د دې شرکت واکسین خوندي دی او د کورونا د عادي او مقاومې بڼې پر وړاندې په سلو کې شپږ شپېته او د دې ناروغۍ د تر ټولو جدي بڼې پر وړاندې په سلو کې پنځه اتیا اغېزمن دی. د ادارې همدارس د فایزر او بایونتک کمپنیو د واکسین په اړه چې تطبیق اوس مهال روان دی هم امیدوارونکي معلومات خپره کړي دي.
سجیر ډوپه منځنۍ سپه دولش پښنوی په ټول افغانستان کې اوري. په دې خبرونه کې مو د افغان سولې په تړاو له دوو حاصو په جزئیاتو خبرو. د بهرنیو چارو وزیر حنیف اتمر ماسکو ته مخه کړې او د پاکستان لپاره د افغان ولسمشر ځانګړی استازی عمر داوزی اسلام آباد ته رسیدلی. په کندهار کې د کبانو د فارمونو شمیر له 1200 څخه تیر شو.
یو غوښن مایان دی چې هغه زیات استعمالیږي نو تقریبا 50% د پاکستاني مایان مخه ډب کړې ده.
د کونړ د اسمار ولسوالۍ له څلر ښوونځیو څخه یوازې شپږ ښوونځي ودانۍ لري.
کله چې راشو بارانی زمونږ باران د وژنه مکتب رسخت شي زمونږ نه جامع کتابونه ارسلام دي شي.
د کور کلی په پروګرام کې په افغانستان کې د ورښتونو د کمبود د اغیزو مسله څرل شوه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر د افغانستان د سولې لپاره د سیمه ییز اجماع د پیاوړتیا په هدف روسیې ته رسیدلی دی. د بهرنیو چارو وزارت وایي دا سفر د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف په رسمي بلنه شوی. د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو پیاوړتیا او له ترهګرۍ او پلان شویو جرمونو سره مبارزه د دې سفر نورې موخې بلل شوې دي. بل لور ته د افغانستان د سولې په برخه کې د پاکستان د هر اړخیزې همکارۍ ترلاسه کولو لپاره د افغانستان لپاره د افغان ولسمشر ځانګړی استازی عمر داوزی اسلام آباد ته رسیدلی دی. جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر روسیې ته رسیدلی دی. د بهرنیو چارو وزارت وایي روسیې ته د ښاغلي اتمر سفر د هغه د سیال سرګی لاوروف په رسمي بلنه کیږي. افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي تمه د ښاغلي اتمر نن د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف په ګډون له یو شمېر روسي چارواکو سره وګوري. د دې وزارت د ویان مرستیال حامد تهذیب ازادي راډیو ته وویل ښاغلی اتمر به په یو شمېر مهمو موضوعاتو له خپل روسي سیال سره خبرې وکړي.
د دوه اړخیزو اړیکو پراختیا له ترهګرۍ افراطیت او پلان شویو جرمونو سره مبارزه او د افغانستان د سولې لپاره د سیمه ییز اجماع پیاوړي کول د دې سفر موخې دي.
ښاغلی اتمر داسې مهال روسیې ته سفر کوي چې د افغانستان او روسیې ترمنځ د اړیکو په برخه کې ستونزې جوتې دي. مده وړاندې د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف د افغانستان د شخړې د حل په برخه کې د لنډمهالي یا موقت حکومت ننګه وکړه. همدا ډول روانه میاشت طالبانو یو لوړ پوړی پلاوی روسیې ته ولاړ او هلته یې د دې هیواد له چارواکو سره لیدکاته وکړل. خو دا روښانه نه ده چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر به په دې سفر کې د دې موضوعاتو په اړه له خپل روسي سیال سره د افغان حکومت اندېښنې مطرح کړي او کنه. بلخوا بیا د افغانستان د سولې لپاره د پاکستان د ښې همکارۍ د راجلبولو لپاره عمر داوودزی اسلام آباد ته رسیدلی دی. د پاکستان لپاره د جمهور رئیس غنی ځانګړي استازي له دې سفر وړاندې ازادي راډیو سره مرکه کې ویلي وو په دې سفر کې به له پاکستان وغواړي چې طالبان اوربند او همدا ډول د سولې خبرو بیا ځلي پیل ته چمتو کړي. خو پاکستان ته د عمر داوودزی له سفر سره سم د پاکستان د پوځ ویان جنرال بابر افتخار ویلي هیواد به یې نور له طالبانو ملاتړ ونه کړي. جنرال بابر پرون په خپله 19 غونډه کې د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا اسلام آباد واک ته د طالبانو د بیا رسیدو پلوی کوي که نه وویل اوسنی افغانستان د نوې ملسې په څیر نه دی او پاکستان هم بدلون کړی.
چیزیں کس طرح چل رہی ہیں؟
داش پراتون کی مسائل سے ڈول مختزی پاکستان پکی آواز دے آسان چارے ونڈلری او مقدا کار کڑائی بے ہم کو ولے دے غزائی پاڑا پری کڑخ پل افغانستان کوی دے افغانستان خلق او رہبری باید دا وٹا کی چ دا خبر سے ڈول مخ کی اڑی
کو ابھی کیسے لے کے چلنا ہے؟
اب داس حال کے داش افغانستان حکومت پاکستان تورن کڑے چ دسوری پبر خکی ہاغ ڈول چ اڑتیا دا ہمکاری نہ دا کڑی دا پاکستان پاڑا د سرگندونو په دوام جمهور رئیس غنی هرات ته د سفر پر مهال وویل عثمان لدی هیواد سره اړیکې عادي نه دي. د افغانستان حکومت لدی وړاندې هم له پاکستان او طالبان غوښتي چې د خپل منځي اړیکو په اړه یې وضاحت ورکړي. هغه څه چې لا یې جواب نه دی لیدل شوی ولې طالبانو او پاکستان دواړو په زړونو رد کړي چې ګنې له یو او بل سره د افغانستان د جګړې په اړه نږدې اړیکې لري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو د سهار له وو د ماښام تر وو په منځني څپه 12.89 په ټول افغانستان کې او د افغانستان پاک سره لوی شارونو کې زموږ پرونه د اف ام په 0.5 نیولای شي. په کندهار کې د ماهیانو د روزنې شاوخوا 1044 فارمونه جوړ شوي چې د کال شاوخوا 6800 تنه غوښه تولیدوي. دغه فارمونه چې په کندهار ښار او یو شمېر ولسوالیو کې د کرنې وزارت او خصوصي سکتور لخوا جوړ شوي ترلاسه کیدونکي ماهیان یا کبانې د کندهار ترڅنګ ګاونډیو ولایتونو او ان کابل او ننګرهار ته هم استول کیږي. په دې اړه پام وکړي له کندهار دی راپورت.
خیبر د کندهار ښار په جاده کې په نسبتاً یو لوی دکان کې ماهی پزی کوي. نوموړی چې د تیرو درو کلونو راهیسې کندهار کې ماهیان یا کبان پخوي او پر خلکو یې پلوري وایي چې اوس د پخوا په نسبت د ماهیانو د غوښې علاقه مندان زیات شوي.
خلک راځي ماهیانو ته راځي او خځې خلک ډیری راځي ماهیانو ته. د جمعې ورځ د پنجشنبې ورځ بیا بیخي نو زیات خلک راځي. بیخي راشي په دې سړک کې څوک نه پرېږدي. د عسکران موټرونه بیخي
په کندهار کې دا مهال د ماهیانو یو من اومه غوښه چې 4.5 کیلوګرامه کیږي په 1400 افغانۍ پلورل کیږي. د مجید په نوم د ماهیانو یو پلورونکی وایي د ماهیانو غوښه کندهار کې د ژمي په موسم کې تر ټولو زیات مینهوال لري.
یعنی یو خوراک د ماهیانو چې راځي هغه یو پاو دی زموږ په ماهی پزی کې چې پخې په 1600 افغانۍ باندې راځي او همدغه چې قیمتونه لوړیږي چې کیلو یې په 350 چاریا کې په 400 همداسې من یې پخه په 1600 راځي او اومه چې دی په هر څه کې په من کې 1400 ارزانېږي. یعنی په 1200 اومه من راځي.
په کندهار کې د ماهیانو غوښه له هغو فارمونو ترلاسه کیږي چې د کرنې وزارت او خصوصي سکتور لخوا په دغه ولایت کې په وروستیو 50 کلونو کې جوړ شوي. د دغه فارمونو شمیر 1044 ته رسیږي چې د کرنې ریاست په وینا د کال 6800 تنه غوښه تولیدوي. د کندهار د کرنې ریاست د ترویج مدیر محمود الله نوري وایي د ماهیانو دغه غوښه د کندهار ترڅنګ ګاونډیو ولایتونو او ان کابل او ننګرهار ته هم استول کیږي.
دا غوښه علاوه د کندهار څخه مرکز هلمند سروبي او نورو سیمو ته هم صادریږي او په کندهار کې په مصرف رسیږي. همدارنګه ډیر خلک د خپلو فارمو غوښه په خپله باندې مصرفوي.
په کندهار کې د ماهیانو د دغه شمیر فارمونو د جملې څخه کوچنی په یو جریبه او تر ټولو لوی فارم یې په 45 جریبه ځمکه کې جوړ شوی. محمد ابراهیم چې د تیرو 50 کلونو راهیسې د کندهار په ختیځ دامان ولسوالۍ کې د ماهیانو فارم لري وایي چې په دې ولایت کې د ماهیانو د غوښې تقاضا دې تار کړ چې پر خپله 2 جریبه ځمکه د کبانو د روزلو فارم جوړ کړي چې اوس هر ورځ له دغه فارم څخه 500 کیلو غوښه ترلاسه کیږي.
یو غوښن مایان دی چې هغه زیات استعمالیږي، زیات په مصرف رسیږي، اړتیا ډیره ده. نو تقریبا 50% مو د پاکستانی مایانو مخه ډب کړې ده. غوښن مایان موږ انتقالو د ورځې 500 کیلو موږ خپل وس باندې چې اړتیا یې هغه ورته برابرو.
د کندهار اوسیدونکی نیاز محمد یو له هغو کسانو دی چې په ژمي کې د ماهی غوښه خوري. هغه وایي
راغلی وم دلته مې مایان وخوړل. اوس ژمی دی، ډېر ښایسته مایان ډېر ښه خوند لري. بس یوه ورځ مې الله چې مې میلې ته مې شوکېږي بره راسم نه ځم بل ځای ته نه ځم راسم دلته په داسې تنو کې مایان وخوړم.
کتونکو وایي کندهار کې که د ماهیانو د فارمونو جوړولو لړۍ همداسې په چټکۍ روانه وي نو لیرې نه ده چې دغه ولایت د کبانو په یو لوی تولیدونکي ولایت بدل شي.
البته یادونه وکم په فیسبوک کې د کندهار د کبانو په اړه تاسو ویډیو کتلی شئ. د ازادي راډیو فیسبوک پاڼه ته ورشي او د کبانو ویډیو وګورئ. د کونړ پاسمار ولسوالۍ کې له څلور ښوونځیو نه یوازې شپږ ښوونځي ودانۍ لري. په دې مکتبونو کې څه باندې یولس زره شپږ سوه هلکان او نجونې په زده کړو بوخت دي. له سیمې د ازادي راډیو خبریال د اوغز باغ لیسې حال اخیستی چې زده کوونکي شاکی دي.
دا د اسمار ولسوالۍ د اوغز باغ د لیسې زده کوونکو غږ دی چې خپل ښوونځي ته ودانۍ غواړي. دلته له لسو زیات له لرګیو جوړ داسې چوپالونه ولاړ دي چې بارانونو او بادونو ترې خیمې، ترپالونه او نور شیان وړي دي. که څه هم چې اوس دلته ښوونځي رخصت دي، خو زده کوونکي وایي د ښوونځي په ورځو کې همدې چوپالونو لاندې په سپیرو خاورو زده کړې کوي. اوغز باغ د اسمار ولسوالۍ څخه شاوخوا اووه کیلومتره ختیځ لور ته یو ځنګل لرونکي او ډیورن کرخې سره نږدې پرته سیمه ده. د اوغز باغ په ګډون د اسمار په لوړو او غرنیو ساحو کې د ژمي په موسم کې واورې ورېږي او پکې د باران اورښت هم زیات وي چې د بې سرپنا ښوونځیو زده کوونکي ستونزو سره مخ کړي دي. د اوغز باغ لیسې زده کوونکي وایي د سرپنا د نشتوالي په وجه ترې په باد او باران کې درسونه پاتې وي. د دولسم ټولګي زده کوونکی حبیب الرحمن:
تعمیر نه لرو، مونږ ته ډېر زیات مشکلات دي. په بارانونو کې، په سیلابونو کې مونږ نشو کولی خپل درسونو ته راشو، او حتی ترپتوپ ته مونږ نشو راتلی.
شاکر الله هم د دولسم ټولګي زده کوونکی دی. بای له خپلو کورونو په سختو او غرنیو لارو ښوونځي ته راشي، خو د باران پیل کېدو سره بیرته کورونو ته لیږل کېږي. په ښوونځي کې دومره آبادی نه لري چې له باران څخه پکې ځانونه وژغوري.
لر لر سیمونه راځو لیسې ته د پاره چې موږ زده کړې وکړو. کله چې راشو باراني، زمونږ باران د وجې نه مکتب رخصت شي، زمونږ نه جامع کتابونه اسلام دي شي، زمونږ درسونه همیشه همداسې بنمایي.
د اوغز باغ قومي مشران وایي پوره شپږ پنځوس کاله وړاندې ورته ښوونځی ایجاد شوی. د دوی په خبره چې په نږدې شپږو لسیزو کې ورته تعمیر جوړ نه شو، او د پخوا په څیرې بچي شین اسمان لاندې په سپیرو خاورو کې زده کړې کوي. قومی مشر نظیف الله راته وویل:
زموږ بچی چې وسم تر شین اسمان لاندې وسم زده کړې کوي، تر اوسه دې لپاره چې پناهګا یو تعمیر او چې نه لري. په اوسه ډېر وعدې مخکې شوې چې موږ مکتب تعمیر جوړو، تر اوسه کوم زموږ وعدې پوره کړې نه دي. دا ژمنه موږ سره وکړي تر څو زموږ تېرې وعدې چې موږ سره کړې باید هغه پوره کړو. موږ خسته خپله تعمیر جوړ کړو.
د پوهنې چارو مسؤلین وایي په اسمار کې د څلي رشتو ښوونځیو څخه یې شپږ ودانۍ لري او پاتې بې سرپنا دي. د دوی په خبره چې په یادو ښوونځیو کې د درې زره شپږ سوه نجونو په ګډون اته زره یو سل او شپېته زده کوونکي په زده کړو بوخت دي، او د اوغز باغ لیسه یې یو له دغو بې سرپنا لیسو څخه ده چې د ودانۍ جوړولو هڅې کوي. د پوهنې ریاست تدریسي مرستیال عبدالقهار اخونزاده ازادي راډیو ته وویل:
د اوغز باغ مکتب چې دی واقعا هم هغه خلک هم د ډېرو مشکلاتو سره مخ دي، او زمونږ هم هلې ځلې دي. د اقرا برنامې د لارې مونږ سره واده شوې ده، او مونږ دغه مکتب په هغې کې شامل کړی دی، او انشاءالله په دې لنډ وخت کې به د اقرا برنامې د لارې دغه تعمیر جوړ شي انشاءالله.
عبدالقهار اخونزاده وایي په کونړ کې ټول پنځه سوه دولس ښوونځي موجود دي چې له دې جملې دوه سوه ودانۍ لري او نور ټولې سرپنا نه لري. په دغو ښوونځیو کې څه کم دوه سوه زره نجونې او هلکان زده کړې کوي.
ستاسو له پیغامونو
اجرت الله یم د جلال آباد ښار نه د حافظامه ښوونکو یو تن ما در سره په اړیکه کې مونږ په نګرای کې دولس سوه حافظامه ښوونکي یو، او د درې سوه ولسوالیو نه درې ولسوالیو ته د دیارلس سوه نهه نوي کال د حمل ثور جوزه ماشونه اجرا کړي. دولس ولسوالیو ماشونه د حمل ثور جوزه پاتې دي. وزارت سره په اړیکه کې یو، ولایت مقام سره په اړیکه کې یو، ریاست مقام سره په اړیکه کې یو. راته وایي چې بودیجه پاتې ده ته درکوي. بودیجه هم پاتې ده. هیله کوم چې زر تر زره دوی زمونږ په مورد ماشات اجرا کړي. دوهم لغمان ولایت غریب خلک افغانی لاس سره منګ لغمان غریب ولسته یو لږ زر نظر وکړي، او دغه مالونه زر په زر دي. السلام
دا بل السلام علیکم زستا چې ګران خور د بلند سیمه څخه خبري کوم موږ پرې ساينه مرګندې د بلند سیمه څخه کمربند یا خواته د ځم په کوڅه څخه دا خاطر د کمربند موږ ساينه ګرځ بند پاتې دي او مرسته راځي نور خوري موږ دا چې پاتې زه غواړم موږ ته غان څه دی او موږ आवाज وای والی و دروغ ځای په ورسره موږ فکریا وسنه لرو د کړي په ځای کې پراته یې د خپل کمان سپایمن
زلمی اخلاقی ما د کندهار ولایت څخه تاسو پیغام بیزم ما د اشرف غنی او ټول ګوشکور چارواکو څخه دا هیله ده چې په کندهار ولایت کې بیکاری او بیروزګاری او سرسټیلی دي چې ځوانان بیکاره څو دوري کېږي نو نشو او نورو کارو ته لاس اچوي دولت کوم دا غوښتنه ده چې دا ځوانان ته کار پیدا کړي په څور ځوانان په کار اخته شي. سلام
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
د چین ولسمشر شی جین پینګ د سخت بیوزلی پر ختمولو د خپل هیواد د بشپړ بری ادعا کړې او اعلان کړی چې په دې برخه کې بشري معجزه کړې ده. خدا خو معیارونو په اړه پوښتنې شته چې د چین کمونیست رژیم د دې ادعا لپاره لري. نور تفصیل لاجمل انتخاب
چینایي ولسمشر وایي حکومت یې د څو کلونو هڅو په ترڅ کې توانېدلی چې خپل هیواد کې شدیده بیوزلی په بشپړه توګه له منځه یوسي. نن په بیجنګ کې په یو لړ مراسمو کې د چین ولسمشر شی پر دې اعلان سربیره د کلیوالي ټولنو چارواکو ته جایزې ورکړې او ژمنه یې وکړه چې د نورې مخ په پراختیا نړۍ سره به هم د چین دا بیلګه شریکه کړي. شی جین پینګ وویل هیڅ بل هیواد په دومره کم وخت کې سلګونه میلیونه کسان له بېوزلۍ نشي ایستلی. د نوموړي په وینا دا یوه بشري معجزه ده چې په تاریخ کې به پاتې شي. د چین ولسمشر په 2015 کال کې ژمنه کړې وه چې تر 2000 میلادي کال پورې به په دې هیواد کې سخته بېوزلۍ له منځه یوسي. دا د چین د کمونیست ګوند د هغه پلان په ترڅ کې تر ټولو مهم هدف و چې وایي غواړي د دې ګوند د برسټې خودلو تر سلمې کالیزي چې راتلونکي جولای کې پوره کیږي یوه نسبي بسیا ټولنه رامنځته کړي. تیر کال بیجنګ اعلان وکړ چې دوی د خپلې هغې اوږدې مودې موخې ته رسیدلی چې ټول وګړي د لږ تر لږه 2.3 ډالرو ورځني عاید په لرلو د بېوزلۍ له کرخې راپورته شي. د عاید د اندازه د نړیوال بانک د تر ټولو کم معیار څخه چې 1.9 ډالر دی یو څه پورته دي، خو تر هغې کمه ده چې د ډیرو عوایدو لرونکو هیوادونو ته یې سپارښتنه کیږي. نړیوال بانک وایي چین د 1990 کلونو راهیسې وروسته له هغې چې د بازار په برخه کې اصلاحاتو ته مخه کړه تر 800 میلیونو زیات وګړي له شدید بېوزلۍ راپورته کړي. تر دې مخکې لسیزو کې د چین د دولت پلانونو د دې کمونیست هیواد اقتصاد ځپلی و. د پنجشنبه په ورځ په خپله اوږده وینا کې د چین ولسمشر شی جین پینګ د چین د سیاسي سیستم ښېګڼې وستایلې او ویویل بیجنګ اوس هغو د پرمختګ په حال کې هیوادونو سره مرسته کوي چې د بېوزلۍ سره لاس او ګرېوان دي. چین د زیربناوو لکه سړکونو او عصري اپارتمانونو د ودانیو د جوړولو لپاره میلیاردونه ډالر ولګول او په دې برخه کې خپلو بېوزله کلیوالي ټولنو کې مالیاتي هڅونې او سبسایډۍ رامنځته کړي. د چین ولسمشر نن په بیجنګ کې دا هم وویل چې هیواد په تیرو 2 کلونو کې د بېوزلۍ د ختمولو لپاره په مبارزه کې 1.6 ټریلیونه یونا چې شاوخوا 240 میلیارده ډالر کېږي لګولي، خو د راتلونکي 5 کلونو لپاره د پلان شو لګښتونو په اړه یې شمیرې ورنه کړي. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې رپورټ وایي دا روښانه ده چې د 1990 کلونو راهیسې په چین کې د ژوند معیارونه په ډراماتیکه توګه بدل شوي، خو د بیجنګ دا ادعا چې وایي په بشپړه توګه یې شدیده بېوزلۍ لی پای ته رسولی له شکونو سره مخ ده. منتقدان په دې برخه کې د بېوزلۍ لپاره د نسبتا ټیټې کرخې ټاکل او د بېوزلۍ د ختمولو لپاره په بېله شوي بودیجه کې د فساد د قضیو ادعاو ته ګوته نیسي. دوی په دې اړه هم پوښتنې لري چې د بېوزلۍ په اړه د چین د حکومت رسمي معلومات خو به د دې لپاره بدل شوي نه وي څو د چین د واکمن ګوند سیاسي اهدافو سره سمون ولري.
ازادي راډیو ته وګورئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دا ازادي راډیو پروانه خبرونه کې سپورتي خبرونه هم وړاندې لرو. د کور کلی پروګرام هم اوریدل شي. خو ننګرهار ته مخکوو. د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې د نرګس ګل کلنۍ مشاعره چې د جمعې په ورځ وشوه تر ډیره سیاسي وه. د سولې لپاره شیرونه پکې وویل شول او له جګړو د کرکې لپاره. په دې مشاعره کې د ننګرهار سربیره د یو شمېر نورو ولایتونو او کوزې پښتونخوا په لسګونو شاعرانو، فرهنګیانو او د شعر مینوالو د سیمه ییزو چارواکو په ګډون برخه اخیستې وه. له جلال آباد راپور لرو.
نرگس گل هغه مشاعره چې سکل پکې له هر بیت د سولې هیلې راڅرګندېږي.
سولې پتا دې مهدم زهراشا، سولې پتا دې مهدم زهراشا، ستا لکمې ولا سمبه زهراشا، نور ټوکرونه په بلا پسې کړه، کفنونو هم کم هغه زهراشا.
دغه مشاعره سکل د امن، یووالي، ورورولۍ او د مینې پیغامونه لزان سره لرل او هیله پکې دا و چې دا هر څه هله کې د شي چې سول راشي او د کشالو حل لار ومندل شي.
سول صدا د زخمی زړه پټۍ دا یو ګل د محبت ته د مینو غاړه کې دا زمزمہ د شرشرو دا د وحدت خیسته هټۍ دا د نغمه د بلبلانو سرچینه د خوشحالۍ همواړه به سنبال کړي د سرو زرو په کالیو.
نرگس ګل مشاعره په ننګرهار کې له تیرو شاوخوا اوو کالو راهیسې هر کال په ننګرهار کې کیږي او شاعران پکې د خپل زړه خبرې، ټولنیز واقعیتونه او تر څنګ د نرگس ګل د ښایستونو کیسې کوي.
خپلو خوږو خوږو وږمو کې مونږ ته زیری راوړه، پیغام د سولې شه چې هر وخت راغوړېږي ګله. شهید ډیر گرانی چستا یادی تازه ساتلې، اوس کال په کال په خپل موسم کې سایل کېږي ګلا.
د افغانستان د څو لسیزو خو په ځانګړي ډول وروستۍ و جنگ جګړو وژنو او نامنیو د شاعرانو پر خیال، فکر او ذهن هم بد اغیزه کړې ده او د دغه وضعیت د پای په هیله دي.
دا نامنی او بدبختۍ وګوره، بیا د غریب سړي خوارۍ وګوره، د بیمارۍ او بېغورۍ وګوره، دغه بې وجې بمبارۍ وګوره، د چا پښه او د چا لاس نشته، د مظلومانو پکې خاص نشته.
په دغه مشاعره کې له کوزې پښتونخوا هم شاعرانو برخه اخیستې وه. د دوی په شاعرۍ کې هم د ټولنیزو دردونو څرکونه لیدل کېدل.
پردیو که رقیب و که جلاد شوی خو د دومره سلګیو شور کې راته یاد شوی، او د سیندونو د وطن تږی وایا، د سیندونو د وطن تږی وایا، د دې دشتې په کوم څاڅکي کې آباد شوی، او ایله اوس د حیات زړه شولې نیازبینا،
د نرگس ګل سګنې مشاعره کې د ننګرهار چارواکو هم ګډون کړی و. د ننګرهار والی ضیاءالحق مرخیل شاعرانو ته په خپله وینا کې وویل چې د سولې، امن، پرمختګ او مینې غږ چې د شاعرانو له خولې وزي تر نورو ډېر اغېز خندي، او هیله یې وښوده چې شاعران دې په خپلو شعرونو کې خپلو خلکو ته تل د ورورولۍ پیغامونه ولیږدوي.
ما هم د خور او هم همدارنګه د څو ځوانانو شعرونه چې کله واورېدل نو سترګو کې مې اوښکې راغلې او سترګې مې ډکې شوې. دلیل دا و چې په هغې کې هم درد موجود و او هم د دې ټولنې حقیقي انځور موجود.
نرگس ګل مشاعره تیر کال د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست لخوا د خوږیاڼو ولسوالۍ په مملې تاریخي بڼ کې شوې وه چې سلګونو کسانو پکې برخه اخیستې وه. د ننګرهار د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست د مسؤلونو په خبره که څه هم دا ډول مشاعرو ته چندان امکانات په لاس کې نه لري، خو هڅه یې کړې چې په شخصي امکاناتو او اړیکو مشاعرې جوړې کړي او د ننګرهار نوم چې د ادب زانګو یې بولي همداسې وساتي.
څنګه مې دنیا د دهشتګر په نامه پېژنې، څنګه مې دنیا د دهشتګر په نامه پېژنې، امن مې د زوی نوم دی، د لور نوم مې سندرا دا، امن مې د زوی نوم دی، د لور نوم مې سندرا دا. سول لکھناوې، سول لکھناوې.
په جلال آباد کې مو د نرگس ګل مشاعره راپور اوریده. د ازادي راډیو ادبي مجلې په پروګرام کې دا اونۍ د ګڼو نورو فرهنګي پروګرامونو ترڅنګ په جلال آباد کې د کتابونو د نندارتون په ارتباط اوریدل شي.
ازادي راډیو مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې، هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفي نه شروع کیږي او بیا د نه ختم
هم کر کتنه د جمعې په ورځ لس بجې د سه شنبې په ورځ اته بجې ل ازادي رادیو.
دا سچره دوه د دې سات په خبرونه کې وړاندې د کور کلی پروګرام لرو او سپورتي خبرونه هم لرو، خو مخکې تر دې چې سپورتي خبرونه ته مخه کړو، د افغانستان سیمې او نړۍ لنډ خبرونه له احمد تکل څخه اورو.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر د افغانستان د سولې لپاره د سیمایز اجماع د پیاوړتیا په اړه د خبرو لپاره په یو رسمي سفر روسیه ته رسیدلی. د پاکستان لپاره د ولسمشر ځانګړی استازی محمد عمر داودزای هم په اسلام آباد کې دی او وایي چې له چارواکو سره به د افغانستان د سولې په روانو هڅو کې د اسلام آباد د هر اړخیزې همکارۍ د جلبولو په اړه بحث وکړي. ملي اردو په غزنی ولایت کې پر طالبانو د افغان ځواکونو په ځوابي حملو کې د دې ډلې د 200 طالب 200 وسلوالو د وژل کېدو او د لاسو نورو د ټپي کېدو خبر ورکوي. د کرنې او مالدارۍ وزارت ازبکستان ته د افغانستان د وچې میوې د صادراتو د پایل خبر ورکوي. دا وزارت وایي چې ازبکستان ته د وچې میوې صادرات د یو کورنی شرکت په همکارۍ پیل شوی. د ارمنستان صدر اعظم وروسته لدې چې پاوز د استعفا غوښتنه وکړه، له خپلو سلګونه پلویانو سره یو ځای د اعتراض لپاره د پلازمینې ایروان کوڅو ته ووت. پاوز نن په یو لیک کې له نیکول پاشینیان څخه وغوښتل چې له خپلې کابینې سره یو ځای استعفا وکړي. پاشینیان د پاوز دا غوښتنه د کودتا هڅه بللې. فیسبوک د میانمار د پاوز ټول اړوند حسابونه بند کړي او د دې کار علت یې د کودتا ضد معترضانو پر وړاندې د پاوز ځپونکي اقدامات یاد کړي. او د امریکا د روغتیایي قوانینو اداره وایي د کورونا وایرس پر ضد د جانسن اند جانسن کمپنۍ لخوا جوړ شوی واکسین د تایید په درشل کې دی.
مخکې تر دې چې د کور کلی پروګرام ته مخه کړو، د سپورت خبرونه.
د افغانستان د فوټبال ملي ټیم دریو لوبو وختونه د کورونا وایرس د ګواښ له امله تغییر وسول. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویان فیروز مشروف نن ازادي راډیو ته وویل چې د آسیا فوټبال فدراسیون د پریکړې له مخې د آسیا د ملتونو جام په سیالیو کې د افغانستان ملي لوبډلې لوبېده انتخاب شاته ولوید. د ښاغلي مشروف په خبره دغه سیالي به د مارچ په میاشت کې نه بلکې د جون په میاشت کې د ای ډلې په یو هیواد کې وسی. په سری پل ولایت کې د 500 میلیونو افغانیو په لګښت یو ورزشي جمنازیوم ګټه اخیستنې ته وسپارل شو. د سری پل والی قربان مراد وویل دغه جمنازیوم په 950 متره مربع ځمکه کې په اصلي ډول جوړ شوی چې په یو وار د 1500 نندارچیانو ګنجایش لري. او د پاکستان د کرکټ په سوپر لیگ روانو سیالیو کې تیر شپه د اسلام آباد یونایټیډ لوبډلې کراچی کینگز لوبډلې ته ماته ورکړه. د کراچی کینگز لوبډلې لومړی بیټنګ وکړ چې په شلو اورونو کې د دریو لوبغاړو په سجدو سره مقابل لوري ته 196 منډې هدف وټاکه. خو د اسلام آباد یونایټیډ لوبډلې په شلو اورونو کې د 5 لوبغاړو په سجدا سره ټاکلې هدف پوره او لوبه یې وګټله. ټاکل شوی دی چې سبا د لاهور قلندر او ملتان او همداشان پېښور زلمي د کوټې له لوبډلو سره لوبه وکړي.
مخکې تر دې چې د کور کلی پروګرام خپور کړو، په دې پروګرام کې په افغانستان کې د ورښتونو د کمیدو د اغیزو په اړه واوري. له یونیسف سره د ازادي راډیو په ګډونیز پروګرام کې د ماشومانو د سکاروي د ناروغۍ په اړه اورېدل شي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. سینه بغل څه ډول ناروغي ده؟
نو څلور ته بیم کوي، پنځم کې دوامدار هم داسې کنه مسلسل درې ته بیم کوي، دوام کوي، نو داسې څه وخت دایو ته ضرور سله سینه بغل زر شکیږي.
اوله مخنیوي څخه د حل لارې چاري کومې دي؟
ډېر ښه ده چې ډاکټر او کلینیک ته ورسول شي ترڅو هغه منظم کټګورایز شي چې دا مریض په کور کې تداوي شي، په کلینیک کې تداوي شي، او یا هم شفاخانې ته د بستر لپاره لاړ شي.
نن هم د موضوع چیرول ازادي رادیو سره وسی. قدر من اوریدونکو، په ماشومانو کې سینه بغل یو خطرناکه او وژون کې ناروغي ده. کله چې هوا سړیږي نو تر ډیره حده د کورنیو د بې پروایۍ له وجې ګڼ شمېر ماشومان په سینه بغل اخته کېږي. دوی سا یا نفس په سختۍ اخلي، تبه لري، ټوخیږي او سینه یې یو ډول خاص شغس کوي. اسهال او استفراق ورته پیدا کېږي او په شدید سینه بغل کې د ماشوم د خولې چار چاپیر شنه شي. موږ په کابل کې ساعت طفل روغتون ته ورغلو. هلته له داسې میرمنو سره غږیدلی وو چې ماشومان یې د سینه بغل له وجې بستر وو.
داسې وه چې اول چې وښه زیر شو، داسې څلوېښت شپې څوي وتلې وسې زیر شو، دغه نه اخر کې کای شوري که تبه وې راغله. درېیمه څلورمه شپه دو املا به پرې تللس به راتلم نه داس به پرې راغله. دا وکړو سې داسې نېغ مېغ به ورات یو دغه خپل ځون ته داسې مې کارې چویش کوي یو
ټوخېږي
یو نور بوټ خدای را چې خدای ډېر نه ده
تبې کې
تبې کې
څه رقم تبې کې څومره شدیده
خسره ګرم تبه ورشي مینه داس وینه تک شنه وپاسې پسې شین شي پسې مینه منډوسا وکړو چې وینه تېس وینه وکړې توش دا مشکل کې ده
تلې نمبر توې
فهیمه
څه چا سره بستر دلته
زوی سره مې
دره تو اس بزوی دي تسلی ودی
دره یم لیفه باندې راغلی سس تو بیخی
د چ بیرون گیر دي ته چه و راهون دی اوس په اواز سړه ده آیا ګر می ساتي
او کورته ورتا غند بنینو نه لاندې له پاسه بل کورته ورتا غند ما خو یوان د بیا د یو شب خلاص بیر ته اوزی باندې باسی
کوټیم څنګه دی یخی د تو دی
کوټی یخی د بخاری می یخی ده بخاری می یخی
د ماشمان څومره بیرون گیر دي
سر ټول اورز باندې گیر دي نو
سینو بغل سره څومره تبه کی
نو سالو تبه کی پینځم کی تمام دارم د سکن سال درې ته بیم کوي دوام کوي نو داسې څه وخته دا یو ته زر وسله سینه بغل یې زرش کېږي بیا یې اتبه م زرش کېږي
برېښنا
له کوم چې راغلی
پرتي نام نه
دلته چا سره بستارې
زویسه
څه پیسې وې دي
سینه بغل وه
تک سره ته وکړه څنګه سینه بغل سره
سینه بغل یو ټوخي ده پیزې بندې دارې زه شي کړی وم تک شین شو شودې خوړلې پس کی کوله او ټوخي ده ډېر
هلته چې بستر سوی که نه اوس وضعیت یې په مخ پکه کېدو ده که څنګه
او ډېر او نور وضعیت ډیر خراب و نن چې ډیر خره
لکلیو او بانډو څخه بیا داسې کسان هم د خپلو ماشومانو د درملنې لپاره ښار ته راځي چې دلته د شپې تیرولو لپاره ځای نه لري. بې کسي، بې وسي، نابلدي، سړه هوا هغه څه دي چې د دوی ستونزې څو برابره زیاتوي. اته اتیا کلن مرجان چې خپل مسای د درملنې لپاره راوستلی وایي نږدې دی چې دی خپله هم د یخنۍ له امله سینه بغل شي.
فرق یې نه دی ښه وایي چې ویایي چې ښه وایي دی خو چې دغه وویو خامخا سوړه به دوی کېږي ای مریضي کې سینه بغل شي ویته یي چې سینه بغل شو خو دغه میږ ویایي چې عین خو به خرڅیې وي سوړه وي په لیاره کې دا تکلیف وي بیا هلته دخلول وي بیا اکسرا وغوړي ټیس وغوړي دا ته بدیا نه نه عین اندغه ضرورت خو یې میږ پزوب خو ښه پزوب یې سوړه دی خو یخ ده د جمات کو خو سوړه و دی بسترې ته هم لوس نه وسه د په جمات کې خو داسه نه وي.
ډاکټران وایي د دې لپاره چې ماشومان مو په سینه بغل اخته نه شي په سړه هوا کې ګرمې جامې وراغوندئ، خونې تودې ساتئ، ګرم خواړه ورکړئ او تر ټولو مهمه خبره بیا ماشومانو ته واکسین کول دي. نور معلومات په یو مرکه کې د ساعت طفل د روغتون له رئیس نورالحق یوسفزي څخه اورو. نوموړی لومړی د سینه بغل په خطرونو راته غږیږي.
سینه بغل د افغانستان او افغانستان ته ورته مخبوله هوادو کې د مړینې لومړنی عامل دی د تعداد له نظر په ماشومان کې، خصوصا په هغه ماشومان کې چې عمرونه د 15 کال نه راښکته وي. بیا په هغه ماشومان کې چې د 1 کال نه راښکته وي دا نو تقریبا ډیر تهدید کوونکې او وژونکې ناروغي ده.
د سې شمیر راته ویلی سي چې مثلا په افغانستان کې یا په نړۍ کې هر کال په تیرې بیاس دغه وخت اواز سړیږي، په کوم شمیر ماشومان په دې ناروغۍ اخته کیږي؟
د شمیر له نظره د ماشومانو اصلا دغه ناروغۍ چې دي خصوصا میکروبي ناروغۍ دا په مجموع کې موسمي سبغه لري. دوبی کې یا په ګرمه هوا کې تاسو لیدلی چې د اسهالاتو او نس ناستي امراض زیاتېږي یا د هضمي سیستم میکروبي ناروغۍ زیاتېږي، او په ژمي کې که تاسو متوجه شئ د تنفسي ناروغۍ په مجموع کې د ریزش زکام نه شروع تر ستوني د درد او بالاخره د سینه بغل پورې. خو سینه بغل په دې ټولو کې خطرناک دی. ده او تقریبا د افغانستان هغه سروې چې خې د ټولو مړینو د 15 کال نخکته ماشومان کې د ټولو مړینو شلو نه تر 30% پورې همدغه سینو بغل تشکیلې او ورپسې بیا اسالات او په همدغه ترتیب بیا خوارزوکی او نور عوامل دي چې د مړینې باعث کیږي.
کله چې یو ماشوم په سینو بغل اخته کیږي د دې څه ډول نښې نښانی؟
د سینو بغل لومړی نښه ساده هغه ټوخی ده. د ټوخي سره سم د تنفس تعداد زیاتیږي، یعنی ماشوم تنفس تعداد زیاتیږي یا تیکی وهي او په زمن کې کله چې سینو بغل شدیدیږي که موږ د ماشوم لمن پورته کړو د ګیډې پورتنۍ برخه او د صدر ښکتنۍ برخه، یعنی سینې ښکتنۍ او د ګیډې پورتنۍ برخه چیرته چې دغه د ایجاب حاجز عضله ده، یعنی د صدر او د بطن په دې سرحد کې دلته فرو رفتګیانې د هر تنفس سره ایجادیږي چې موږ ورته چسترنجاوینګ وایو. دا د سینو بغل د شدیدېدو عامل دی. هر څومره چې سینو بغل شدیدېږي بیا ورسره کیدای شي چې د ماشوم روحي او رواني حالت هم ښه نه وي او ماشوم خوابالود او کله کله حتی بېهوش او کوما ته لاړ شي.
د دې لپاره چې ماشوم په سینو بغل اخته نه سي د وقایې لپاره یې کورنۍ څه وکړي؟
د سینو بغل د مخنیوي لپاره ډېرې اسانې لارې دي. اول واکسینونه. د سینو بغل تقریبا 80% لامل دو میکروبونه دي چې هغه یو موږ اچ انفلوئنزا وایو او بل ته نوموکوک وایو. دغه ستریپتوکوک یا نوموکوک همدارنګه اچ انفلوئنزا د 80% سینو بغل ناروغیو لامل ده. په هغه ماشومانو کې چې عمرونه یې د 3 میاشتو نه پورته او د 15 کال نه ښکته وي، نو که چېرته موږ خپل ماشوم ته واکسین وکړو دغه 80% خطر کمیږي. او ورسره نور خبرې چې ډېرې مهمې دي، مثلا د ویټامین ای ورکول، دا په خپله ماشوم ته مقاومت ورکوي. او بل دا چې د نورو واکسینونو تطبیق په خپل وخت، ځکه چې که ماشوم مریض نه شي مقاومت نه راټیټیږي. او بل مهمه خبره دا سالمه تغذی. هغه ماشومان چې نوي پیدا کیږي زر تر زره باید د مور شیدې ورته شروع شي، تر شپږو میاشتو د مور شیدې خالص ورکړل شي او د شپږو میاشتو نه وروسته متممه غذا شروع او شیدو ورکولو ته تر 2 کالو پورې دوام ورکړل شي. د ټولو ماشومانو لپاره د دې خاطر ښه ده چې د مور په شیدو کې بر علاوه د دې چې انرژي شته، ټول ویټامینونه شته، د ماشوم د مړښت سبب کیږي. په دوی کې داسې مواد شته چې ماشوم ته د مکروب په مقابل کې مقاومت ورکوي. بله خبره دا ده چې ماشوم ته ښه تغذی، ښه غذا او د ماشوم ګرم ساتل او د کوټو ګرم او پاک ساتل او د کوټو د هوا تبدیلول په حد اقل په ورځ کې 2 ځلې او په زمن کې د سوند موادو، د هغه سوند موادو چې هغه ډیر بې کیفیت دي، هغه محیط په اصطلاح خرابوي، هوا خرابوي، دغه نه باید استفاده ونی شي او په کور کې زیات دود او لوګي او بې نظافتي نه وي. همدغسې ډیر کوشش وشي چې محیط پاک وي. په هر 3 میاشتو کې یو ځل حد اقل که جوړم وي د طبي معاینه لپاره کلینیکونو ته ورولل شي چې تر څو چیک شي چې په هغوی کې کوم مخفي مرض موجود نه وي.
دا خو د سینو بغل له ناروغۍ نه په وقایه باندې هم خبرې وکړې. تراسو دې ته چې کله یو ماشوم په سینو بغل باندې اخته کیږي له ده سره باید څه ډول چار چلند وسي؟
مهمه خبر دا ده چې که چېرته مور متوجه شه چې ماشوم یې ټوخیږي په زمن کې تنفس تعداد زیات دی، زر زر نفس اخلي، یا مثلا دغه د پزې مناخر د پزې د تنفس چې کوي پزې الوزي کنه، که ګوري ماشوم ټوخیږي تعداد تنفس زیات دی، پزې الوزي د تنفس په وخت کې، دا په دې معنا چې دا ماشوم شدید سینه بغل دی. دغه وخت ډېر ښه ده چې ډاکټر او کلینیک ته ورسول شي تر څو هغه په اصطلاح منظم کټګورایز شي چې دا مریض په کور کې تداوي شي، په کلینیک کې تداوي شي او یا هم شفخانې ته د بستر لپاره لاړ شي. خو که چېرته دوی متوجه کیږي چې په کور کې یو ماشوم دی مثلا ټوخیږي، تنفس تعداد زیات دی، ډېر ښه خبره دا ده چې دغه ماشومانو ته اول کنټرول شي، د دوی د کور هوا باید تبدیل شي، بل دغه ماشومان ډیر ونه پوخل شي او ډیر شخ ونه تړل شي، د دوی تغذیه ته ادامه ورکړل شي، خصوصا کله شیرخواره دی، یعنی د مور شیدې خوري، د مور شیدو ته ادامه ورکړل شي. په زمن کې هر څومره زر کولای شي دا باید کلینیک او ډاکټر ته ورسول شي تر څو مناسبه تداوی ورته ورکړل شي.
د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې بیا کورنۍ خپل درملنه کوي. د بیلګې په توګه د سینو بغل په وخت کې د ماشوم سینه ورته غوړي پلاستیک پیچی او دې ته ورته نوري درملنه په دې اړه تاسو وایي؟
ګوري بعضی پریکټیسونه په کورنیو کې ښه پریکټیسونه دي او بعضی پریکټیسونه غلط دي. ښه پریکټیسونه دا دي که تاسو متوجه شوی یاستئ که چیرته ماشوم په سینو بغل اخته کیږي هغوی ته مثلا ګرمې شودې ګرمې شیدې ورکول کېږي، مثلا په شیدو کې کورکمن اچول کېږي، یا مثلا دوی ته جوشاندې ورکول کېږي کنه لکه د ګل خاتمی جوشانده، یا مثلا دوی ته ډېر اوبلن ګرم خواړه ورکول کېږي، دوی ته ګرم لباس وراغوسل کېږي، کوټه دوی ګرمي کې. دا داخې خبرې دي. خو په سینه مثلا د پلاستیک خودل، د سینې غوړ کول، بیا خصوصا د سینې شخ تړل حالت نورم خرابوي. ته بیای
یعنی باید ډاکټر ته مراجعه وسی او له ډاکټر نه مشوره واخلي.
حتمی ده، حتمی ده، ځکه چې دا سینه بغل عادي ناروغي نه ده. لکه چې ما مخکې عرض وکړ، دا تقریبا د ټولو مړینو 10% جوړی، نو دا خطرناک او وژونکې ناروغي ده. که چیرته ماشوم په سینه بغل اخته کیږي، خطر ده شته چې خدای نخواسته دا ځای شي. که چیرته توجه ورته ونشي او ډاکټر ته وینول شي.
ډیر جته مننه رئیس صاحب زنده اوسه.
مننه له تاسو.
قدر من دوستانو، دا وا د ماشوم د حقونو خبرونه تربیه پارځی کی چیاست الله مومال او ملګری.
کور کلای
نن سبا چې عالم هم امرا سره جنگ کړی دی، په منسي جنگ تر نه راوتی.
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړی لبل سره هغه تعامل او هغه احترام.
ګاونډیانو زه پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلی، چا کوي هغه زما د ترور زوی ته ورکړ چې هغه ویسي کور ته اخوځي.
جوړونکې مریم توخی.
سلامونه دوستانو، کورکلی ته خرغلاست. آیا تاسو هم سږ کال د واوري او باران نوریدا په اندېښنه کړیاست؟ د واوري او باران نوریدا په کښت، مالداري او په ټوله کې څه ستونزه پیدا کوي؟ او د کرنې اوبو لګونې او مالداري وزارت په دې برخه کې کوم څه کړی دي؟ نن به همدا موضوع را واخلو چې د بزګرو او مالدارانو د شکایت ترڅنګ د ستونزې د حل لارو په موخه به له یو تن مسؤل سره مرکه هم ولرو. وای باران چې ووري ودی ووري، باران چې ووري ودی ووري، واوره د نووري چې لارې بندوینه. دا ټپه به مو ډېره اورېدلې وي، خو دا ټپه به هغه وخت ډېره ویل کېده چې ژمی به واورې ډېرې او پسرلی به په شیبو بارانونه ورېدل. خو فکر نه کوم چې سږکال د څوک دا ټپه ډېره ووایي، ځکه واوره ډېره ونه شوه او د بارانونو موسم خو لا پاتې دی. دې حالت په ټوله کې خلک ډېر اندېښمن کړي دي. اکثره بیا هغه خلک دې موضوع ته ډېره اندېښنه لري کوم چې ځمکې او څاروي لري. د کابل د سروبي ولسوالۍ اوسېدونکی حکمران اساخیل چې ځمکې او پټي لري وایي چې ډېره اندېښنه ده چې که سږکال بارانونه هم ونه شي نو دوی به دا ځمکو ته اوبه څنګه پیدا کوي. نوموړی وایي
سږکال بارانونه نشته، اوبه کمې دي، والا ډېر تشویش کې دي. خلکو ډېرې ډېرې ځمکې کرلې دي او هغه کرنې ته اوبه نه رسېږي، نو زیاتې بېرته وچې شوې. نه للمې خو هېڅ کله نه کرل کېږي، هغوی ځمکې ته هم اوبه نه رسېږي. داسې دېرش منه او پنځه دېرش منه تخم چې هر چا کرلی هغه کې لاس منه او دولس منه اوبه کېږي، نورې پاتې دي. نو اوبه به چې وې خلکو اویا منه او اتیا منه تخمونه کرل، او دا به ښه صحیح خوړو به کېده، ښه فصلونه به. والا ورته تشویش کې دي او مصرفونه یې کړي دي، هغه مصرفو ته خفه دي. اوبه والا کمې دي، کیس شته ده چې نری نری اوبه کوي خو کمې دي. یاره په سلو فیصدو کې څلوېښت فیصده اوبه اوس هم شته ده، خو شپېته فیصده کم. نو راتلونکی کال له منې له اوس لا محوده پورې باران نشته ده، واوره ونه شوه، نو اوبه به خامخا کمې.
بلخوا کوچی ملک ګل خان حسین خیل چې رمې او څاروي لري هم دا تشویش لري او وایي په ژمي کې چې واوره ونه وري نو په پسرلي او اوړي کې به مالچرونه له کومه شي او دوی به دا څاروي په څه مړوي. نو مجبوره یا یې په ټیټه بیه خرڅ او یا یې هم حلال کړي. نوموړی زیاتوي
مالونه ستا د خلکو، خو مطلب دا د ټول ولس یو نیم ستا خو وږي دي، تږې دي، سږکال بې درکه خشکي ده، داسې خشکي ده چې انسانان او حیوانات ټول ستونزو سره مخ ده. نه د خوراکي شته، نه بارانونه سو، نه واورې وسوې. هغه په کور کې دربسته ولاړ دي، نه د کالا د وښو شته او نه د هغه شته د اوبو شته. اوس زه خپله مال لرم غواګانې دي، او دا کله کور مې نیم نیم مال لري، داسې کم و توم، خو د خشکۍ په وجه باندې بیخي ستونزه زیاته ده. د دې په وجه باندې چې سږ کال بیخي هغسې ټول تکلیف سره مخ دي چې نه به واورې وسوې او نه بارانونه وسوو، نو اوبه په برمو کې کته وچې سوې. دومره اندازې ته په تشویش کې چې باران ونه سي واوره ونه سي، نو دا ته معلومه خبره ده تشویش ته چې مال مر کوي، وروره له لوږې به مري، له تندې به مري، چې اوبه نه وي نو برمه کې چې اوبه وچې سو نو په څه شی ورته راباسي، څه شی ورکوي.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکي نجیبه بیا وایي چې لا تر اوسه ژمی نه ده خلاص، خو هوا د پسرلي په شان ګرمه ده، نو که بارانونه ونه وریږي د نورو ستونزو تر څنګ به هوا هم ککړه او هم ګرمه وي.
اگر چې موږ ځمکې او پټي هم نه لرو، خو بیا هم د باران نه ورېدو ته ډېر زیات په تشویش یو، په دې خاطر چې که باران ونه ورېږي دا هوا به خرابه، اوس هم هوا خرابه ده، نه پسته بیخي خرابېږي، ګرد و غبار به وي، مریضګانې به ډېر زیات وي، او هوا به ګرمه وي، سږکال ګرمي به هم ډېره زیاته وي، او وچکالي هم خلک وایي چې وچکالي هم کېږي. دا ډېر یو غټ تشویش ده ټولو ته. که باران ورېدلی او بیا پسته په دې اوړي کې لږ زره کې هوا به سړه وه، اوس چې باران نه ده ورېدلی خو تابان ډېره زیاته ګرمي کېږي بیا سکه.
خوشته ځینې کسان چې د یادو ستونزو په منلو سره په حل لارو هم خبرې کوي. د غور ولایت اوسیدونکی رستم غیاسی په دې اړه وایي:
مځکه خو موږ په خپل ولایت کې چې کومه مځکه موږ لرو، هلته یو رود هم لرو، هغه چې پاس د موږ د بار ځای اوبه وچېږي، کار لاندې چې موږ اوبه لرو غوته وټرپام کېدو، د لږ اوبه راځي موږ اوبه سوچې نه وچي، لږ اوبه هغه راځي بیا لږ وټرپام ورته ملګری کوو، د راده نه بس خپل مځکه په اوبه وو. او د مالوی پاره په بندو کې اوبه هم شته دي، لرې د ولایت نه لرې، هلته واوریم کې بارانونه هم کې، هغه لږ لرې دي، هغه بیا په قیمت اخلو، هغه د خلکو ته یا زورواکو ته یا د منطقې خلکو ته پیسې ورکوو، بیا مال نه هلته بیایو. خو څوک چې مال لري حتما یو څه پیسې هم لري، که هغه د مصارف موږ په مال ورکوو، نو که لږ مال دی مجبوره دی د خپل مال د ساتنې لپاره چې هغه وساتل شي، د وږي او د تندې مړه نه شي، هغه خپل غم به ګالي، نو مجبوره ده.
غیاسي زیاتوي که چیرې دې ستونزې ته په اساسي ډول حل لاره پیدا نه شي، نو دا به د افغانستان اقتصاد ته لوی زیان ورسوي.
سږ کال دومره وچکالي ده چې توغو کالونه ډېر، یعنی موږ دا ډېر غټ تشویش دی. موږ د مخکې لاس په مخکې یوې میږې قیمت 2000 افغانۍ و د موږ په ځای کې، هم اوس غله یا 4000 او 3000 ته دی، 3000 په یوه میاشت کې فرق کړی. او که دا تحمله بارانونه ونه شي، 6500 دا اول یو مالی ډېر غټ تاوان دی. د افغانستان د مالداري کمیږي، عاید د خلکو کمیږي، نو تشویش خو ورته لرو، خو بیا هم د خدای امید لرو، خدای مهربانه دی.
بله خوا د لغمان ولایت اوسیدونکی او په کابل کې د کوچیانو د شورا رئیس ملک محمد ځوان بیا دنده د دولت بولی چې هغو کسانو ته چې ځمکې لري څاګانې او د اوبو لګولو وسایل برابر کړي، او دغه شان هغو خلکو ته چې رمې یا څاروي لري باید مالچرونه برابر کړي تر څو جدي ستونزې سره مخ نه شي.
د زمیندارو سره، له پټۍ والا سره، له باغوالاو سره د مرستې حکومت وکړي، اوبه ورته پیدا کړي، مالدارانو ته چرګاوې پیدا کړي، مالدارانو ته د میږو خواړه ورته پیدا کړي، او زمیندارو ته باید کوي وباسي، ټیویلونه وباسي، ماشینونه ورته ورکړي، سولرونه ورته ورکړي، سو دوی خپل پټۍ او باغونه او ترکاري له دې نه دوی استفاده او کار کوي. چې دا بیخي په ټپه باندې ولاړ دي، مالدار هم په ټپه ولاړ دي، زمیندار هم په ټپه ولاړ دي. دا ډاک دا خو ښار ده، اطراف ډاک ته وځي، یو سپیرې جوړې دي، زمیندارو تاکونه هم خراب دي، زراعت هم خراب ده، د مالدارانو خو مالداري بیخي په ټپه باندې ولاړې دي، سو ولې واښه ورته پوره کولای نه شي، او کال وچکالي راغله، خوشحالي راغله، بیخي ورته نه کنجاړي ورکولای شي، نه ورته بور ورکولای شي، نه ورته سبوس اخیستلی شي، نه ورته بل هغه کولای شي. نو دا باید دولت له دوی سره کومک او همکاري وکړي.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم و تربیې بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله، یعنی خوشحالی، او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت، او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلي خبرونه واورئ. قدر من دوستانو، دا چې د افغانستان د کرنې او بولګونې او مالدارۍ وزارت د ستونزې د هواري په هدف له کروندګرو او مالدارانو سره د مرستې څه پروګرامونه په پام کې لري، په دې اړه مو د کرنې او بولګونې او مالدارۍ وزارت د نشراتو له رئیس ښاغلي اکبر رستمی سره مرکه کړې ده چې ستاسو پام ورته را اړوو. سا کال خو په ژمی کې واوري ونه وریده منګل تاسو ټول شایدان یو او خلک په دې تشویش کې دي چې کبارانو نو نشي نو د وچکاله احتمال بوي تاسو په دې برخه کې څه وای لرئ؟
سش کال د احصایي ارقام په اساس چې هوا شناسي ماته درکړې دي متاسفانه د واوري او بارانونو میزان تر 1990 کال کې کم شوی دی، تقریبا 15% کم شوی دی. د کرنې بلګانې او مالداری وزارت او ځین نور مسؤول اداراتو پیشبین ده سی پا راتلون که کال امکان لری سی وچکالی و پا امده اساس ده کرانی و بلگانی و مالداری وزارت بس ده نوی پلانونو کار کوی سی ده وچکالی تاثیرات لکش.
رستمی سیب ده با کم تاثیرات ولری؟
ده وچکالی بیشتر امزیرانه ده دو برخ که منفی تاثیر ممکن و درلود. لمره ده غنم و سکتور که سی للم غنم ممکن کمیږي په راتلونکي کال او همدارنګه د مالداري سکتور ځینې ولایتونو سي حلفچر ده چراګاه ده او نورو ځایونو سي زمونږ مالداران د مواشي حیواني توګه او همدارنګه الفه تامینوي ممکن منفي تاثیر درلود سي مونږ مالداران د الفه کمبود مواجه شي په میوه کې او نورو حاصلاتو کې سي آبي ده انشاءالله ډېره منفي تاثیر نه کوي.
رستمی صاحب، د افغانستان د کرنې او بولګونې او زراعت وزارت په دې برخه کې کوم تدابیر نیولی دي؟
اوس دغه دوه پلانونو کې د کرنې وزارت کار کوي، هم د کرنیز سکتور کې او همدارنګه مالداري سکتور کې سیمونږ په راتلونکي کار کوم کارونه وکړو چې دغه وچکالۍ تاثیرات منفي تاثیر ودرلود. اوس انشاءالله پلانونو کې کار روان ده، بیا په راتلونکي کال عملي کېږي. مونږ د 1990 کال کې هم بې سابقه وچکالۍ سپړې کړې دي، تېر کړې دي. په دغه وچکالۍ مالداران په اکثریت ولایتونو اولوفه او خوراکي حیواني خوراکي توکي اړتیا درلود. همدا اساس په راتلونکي کال کې کېږي. مزرعه او ځمکه په برخه کې کار کوي او ځینو ځایونو بندونه، کانالونه، سربندونه، کاریزونه نور ادارات شته چې کار کوي. طبعا موږ سره همغږي لرو.
خلکو ته څه ویل لري چې خلک چې ځمکې لري، پټي لري او هغه خلک چې
اوبو
دوی څه وکړي چې زیانمن نشي؟ البته
چې اوبو مصرف کم کې ضایعات جلوګیری وکړي، هر شهروند، هر بزګر کولی شي چې په دغه برخه کې مرسته وکړي.
مانه دوستانو، دا او د دیونې د کور کلی د خبرونه مطالب چې تاسو ته موراند کړل. تر بیا ښه وخت ولرئ.
چپیم پسرا پر باخت ریگم کل بات کل بارانشی کل اور کے اس وزیگم خوززم پا مخزما کود ریگم اور کیگم چید رنگ پا جان ورشم یو رنگین دا بڑے تالشم رنگا رنگ رنگین جمال کے اسمین شم شم گڑیگم چید مستو میں بل کے پسا کے اب جام ورشم لی ونے شانی خمار شم بخونوں کے پرے جہان تیار تیار شی ورشی تندر شی عذاب شی ز پختون دا پختو غرشم نه یری غم نه نړی غم چه د علم په جهان کې دو خیارو پاک کې نم هم وی پورې
پوری خندا کرم هم پزان پوری خندی گم با فکرونو لیونه شم با لطن لطن شم ستڑه خو خیر دا غیل راغلم نا پوری گم نا پوری گم خوز زما 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 تل روان یم پا مخا یم مقام تا ور روان یم یم مقام تا ور سی گم چه پلارا کی سراغل کتیارا وی کرنا سرنا کی یم خوشالا خوتیارونا نا یاری پیمان پا گناہ نیم خوب بنا آور کی گم پر انتو خم ومنن گلیم سبا بیا بخور کی گم زد باد یا وچ پیم پسارا پا باغ تیری گم کل باد کل بارانشی